پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې په روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې نن شنبه لا هم په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې دوام لري. نو راپورونه هم لرو خو هغه به وروسته واورو. په سر کې سلیم محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 1200 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړي دي. شکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکینګ کې وګوري. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته په رالېږلي صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډې چې ښاغلی داودزی په پیکینګ ښار کې لري د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دي. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سی جون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې پورس په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځشنبې ناوخته پیل سوې پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دښمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیران ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي وی په تلاف برفک ولسوالۍ کې د تیر ماښام په 14 کې څلور کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي. د تلاف برفک ولسوال عبدالاحد برفکی د دې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل: په پیښه کې څلور کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د ټپیانو له ډلې اووه تنه د ولسوالۍ مرکز ته انتقال سوي چې ډاکټران یې څارنه کوي. پاتې کسان برسیرن ټپیان و چې د ولسوالۍ مرکز ته نه دي لیږدول سوي. ولسوال وایي 14 د هغه ماین په ذریعه سوی چې له مخکې د والیبال په یوه میدان کې ځای پر ځای سوی و. د بغلان محلي چارواکو په خبره دغه 14 د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي ده، چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هم څو بهرني خبرونه: تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګو پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رایه ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل سوې ادارې تمویلوي. د دغو فدرال ادارو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 8 لکه کارکوونکو یا بې معاشه کار کاوه یا بې معاشه رخصت سوي وو. سره له دې چې په دغه قانون کې له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره پیسې په پام کې نه نیول سوي خو ولسمشر ترامپ بیا هم دا قانون توشیح کړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل:
I am very proud to announce today
ډیر ویاړم چې اعلان کوم نن موږ پر یوه موافقه سره وکړه چې پر اساس یې د فدرال حکومت تړل سوې ادارې بیرته پرانیستل سي. د فدرال حکومت دغه ادارې وروسته له هغې وتړل سوې چې په استازو جرګه کې ډیموکراتانو د دغه دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې له غوښتلو سره مخالفت وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړه چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پومپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیواله سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1500 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسني ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه شي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د ملګرو ملتونو دا غوښتنه به د روسیې له مخالفت سره مخامخ سي چې د مادورو کلک ملاتړ یې څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سر مفتش رابرت مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2.5 لک ډالرو په ضمانت خوشې سو او وروسته یې له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بېګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یوه رسمي دستور د مخنیوي په یوه مورد د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یوه د شاهدۍ په جال کولو تورن سوی دی. او د ایران پوځ وایي پرون د جنوري پر 15 نیټه د 1200 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قوله راپور ورکړی چې د دغو تمرینونو هدف د ځانګړو دښمنانو او وسلوالو سختریزو سره مبارزه ده.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پروانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
غوښتنه مو د افغاني طالبان نموده ده چې د افغانستان ملي منافع ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې باید ټول افغانان په دې موادو باندې لیکل کېږي یا پاس کېږي راضي اوسي.
د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډېرو مهمو مسلو هوکړې ته نږدې سوي دي. داود مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي.
دا به هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرال ادارو د ځان په موقتی ډول پای ته رسولی دی. او دغه راز د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان چې تاسو یې اوریدو ته راغلم. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پروانو خبرو کې باید افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي که څه هم په قطر کې د سولې خبرې هیله بښونکې بولي خو په خبره یې چې پرته له بین الافغاني مذاکراتو به دا خبرې کومه نتیجه ونه لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدي وایي د قطر په مذاکراتو کې پراتلونکي کې چې کوم خطرونه افغانستان ته متوجه دي باید له پامه ونه غورځول سي. په دې اړه تفصیل زما همکار واصل وساله کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصال صاحب خبرونه تشرغلي.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د افغانستان مشران جرګه وایي دا خبرې به هله مثبتې پایلې ولري چې د افغانانو رضایت او غوښتنو سره سمې وي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي که څه هم د دغو خبرو له دوامه خوښ دی، خو په خبره تر کومې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې ونشي د قطر خبرې به د پام وړ نتایج ونه لري. ښاغلی صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې د افغانانو هویت او ملي ګټو ته پاملرنه یو حتمی امر دی.
یوازې او یوازې بین الافغاني سره دا ټول افغانان د دې په مورد باندې باید موافق واوسي او راضي واوسي تر څو چې موږ د افغانستان کې دغه جنگ پای ټک ټک کې خدل شي. غوښتنه مو د افغاني طالبان نموده ده چې د افغانستان ملي منافع ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې دا ټول افغانان په دې مواد باندې لیکل کیږي یا بس پکې راضي واوسي.
دا په سیال کې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم ورځ ته داخله شوې دي. یو شمیر غربي رسنیو د طالبانو د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې دواړه لوري له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موضوع کې هوکړې ته رسیدلي، خو د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره لا هم خبرې دوام لري، خو په دې اړه کوم لوري په رسمي ډول لا څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې په لومړیو دوه ورځو کې د دوی خبرې تر ډیره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر موضوع او هغو ضمانتونو متمرکز وي چې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد به د افغانستان له خاورې د دښمنۍ عملیات نه کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو استازو د امریکا د غوښتنه منلې ده. رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې اوربند او د بین الافغاني خبرو میکانیزم د دې خبرو دوه نور مهم ټکي دي چې خبرې پرې کیږي. په قطر کې یوې سرچینې چې د طالبانو له استازو سره نږدې اړیکه لري رویټرز ویلي چې په قطر کې د خبرو د دوام علت د دوه لومړۍ ورځو د خبرو بریا وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړی ګل پاچا مجدي وایي د قطر په مذاکراتو کې په راتلونکي کې چې کوم خطرونه افغانستان ته متوجه دي باید هغه هم له پامه ونه غورځول شي.
دوی په دې متأکین شي خصوصا د امریکا لوري چې یو نتیجه ورکوي ځکه دا وګ دې شو او بل هغه مسایل چې تر اوسه پورې حل شوی نه دی او اړین دي چې باید حل شي چې هغه د افغانستان حکومت سره مخامخ د خبرو مسله ده. څه چې په اجندا کې دي خوشبینه یې میول یو احساس مونږ کوي چې ټول فوکس د خارجي قواو په وتلو باندې ده او افغانستان به خدای نه خواسته بیا د ترهګرو مرکز وګرځي.
بله، ویل کیږي چې خای دواړه لوري د قطر د ناستې په پای کې یو غډه اعلامیه هم صادره کړې چې په هغه کې به د دغه ناستې بشپړ جزئیات او په کومو مواردو چې هوکړې یا توافقات کیږي دغه په اړه به دوی اعلامیه خپرې او په هغه کې به دا ټول معلومات رانغل شوی وي. بله فریبا جانې،
بلې ډېر مننه کوم. وصل وصل و چې وای د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوه یو ځینې غړي په دې نظر دي چې د قطر د سولې پروانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته پاملرنه وسی. بل خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو بیا وای چې طالب استاذ یو امریکایي چارواکي په ډېرو مهمو مسلو هوکړې ته رسیدلی دی. داود مایار ازادي راډیو ته ویل چې دې نتیجې ته د رسیدو لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي او تمه ده چې ډېر ژر اوربند رامنځته سي او په دغه هیواد کې سوله یقیني سي. شغلی مایر سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړی او په سر کې ورڅخه په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو دروان خبرو په اړه پوښتنه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسیدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانی چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي او موږ به انشاءالله په نږدې ورځو کې د اوربان شاهد اوسو د وروسته به سوله په افغانستان کې یقیني شي.
فکر کوي مایر سپ چې دغه خبرې شي غزیدلې دي لامل څه دی؟ آیا امریکایي چارواکي او طالب استازي یو هوکړه ته نشي رسیدلې او کنه فکر کوي چې خبرې ډېری دي او وخت ډېر ورته اړتیا ده چې مثلا په اوربند خبرې وشي؟
دغه د صلح موضوع چې دا ماده نسبت جنگ ته ډیره مشکل ده او ډیره ستونزمنه ده. مختلف عوامل دلته نقش لري، هم ګاډي او د نفد کې خپل نقش لري. د افغانستان خپل حکومت چې طالبان د طالبان یو شرط هم دا و چې هغوی غواړي چې د اصلي دښمن سره د خپل اصلي حریف سره چې امریکا لري دغې سره مذاکرات وشي، دغې سره مستقیم خبرې وشي. دا د یو طرف نه منطق لري، طالبان طرف منطق لري، ځکه د طالبان اصلي حریف هغه کسان چې هغه طرف چې طالبان حکومت یې سقوط سره مخامخ کو هغه امریکایان دي، د طالبان د حق لري چې مستقیم دغوی سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت دلته ځکه دوی یو مرکز ده، د قدرت مرکز ده، هیوادونه په رسمیت پیژني. دوی هم حق لري چې د دې لپاره چې د حاکمیت د سوال لاندې رانشي دوی طرف ته موضوع وي. نو دلته یو باریکي وجود لري، یو ستونزه وجود لري. خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت دې ته رسېدلی ده چې په اول قدم کې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، په دوام قدم کې طالبان مجبور دي د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. چوش ان شاء الله چې دا چالشونه ده مشکلات د منځ ته لري او یو نسبی هوکړه تر رسیدلې دي. دا مسله
یعنی تاسو د شپګرزي چې د خبري دوام کې دا یو معمول غنی وای چې مثلا دا ورکراتلون کړي، هلدا چې ځینې کسان وای چې د طالبان او امریکایي چارواکي په دې موضوع سره نه جوړیږي چې ګوندی طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی.
زه فکر کوم طالبان د منطق لري چې په اول قدم کې دوی د امریکایانو سره د خپل اصلي حریف په صفات خبرو وکړي، په دوام قدم کې دوی مجبور دي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ځکه دلته یو سیستم دی، یو نظام دی. خو د یو مسلې نه چې ما تشویش درلو چې اصلي موضوع ده چې ما سوز له تاسو د رسنۍ د تاسو د رادیو طریقه دا خبره کړې ده، هغه دا ده چې کچېرې طالبانو چالش دي، طالبانو مشکل افغانستان کې حل شي، زموږ دښمن یا زموږ همسایه هیواد چې هغوی دوی ملي ګټې د افغانستان په تخریب کې، د افغانستان د زیربناو په خرابولو کې دي، وروي به د افغانستان بل بديل دښمن پیدا کی، یو بل لسک جریان به د القاعده په شکل یا مثلا داعش په شکل وروي به افغانستان کې هغه تمویل کی. خو خوشبختانه په دغه مذاکرات کې د نقطه تام دغه مشران متوي شوی دي، هم امریکایي مشران او هم د طالبان مشران متوي شوی دي چې د افغانستان کې د تلپات صلح د پاره دوی باید د نتیجې ته ورسیږي چې طالبان سره د صلح په صورت کې د دې معنی وګرځي چې بديل پیدا نشي. فکر ورته ست چې که په شپه خلک کین د پروسه موافقانه مخته رسیدلی وای، ما د فکر کولو چې لای وخت کم نیولای ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو.
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې پر منځنۍ صفه 1290 او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوس بل فیروزه عزیز خه اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د وزارت رهبری د بلخ د سوداګرۍ د وضعیت د څار لپاره هغه ولایت ته سفر کړی. د وزارت بیان مسافر خو قندینن ازادۍ راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست کامله صدیقی د خصوصي سکتور د ملاتړ، د صنعتي پارکونو د لیدنې او د پنګونې د جذب موخه هغه ولایت ته رسیدلې ده. د نوموړي په خبره په دې ورستیو کې په بلخ کې د هوایي دهلیزونو له لارې ګڼو هیوادونو ته صادرات کیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت معلومات له مخې دغه ولایت نه ازبکستان، قزاقستان او دغه شان چین سره سوداګریزه راکړور کړې ده چې لوی برخه یې وچه میوه او سبزیجات جوړوي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي ټاکل شوی دغه هیواد په لابل ولایتونو او سیمو ته د برښنا رسونې په برخه کې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره تړونونه لاسلیک شي. دغه شرکت وایي وحید توحیدی ازادي رادیو وویل چې نن مدا افغانستان برښنا شرکت او آسیایي پرختیایي بانک اترمانس د 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا رسونې په موخه تړون لاسلیک شي. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه پروژې لمخ به د افغانستان ګڼ سیمو او ولایتونو ته د برښنا سنتیا برابر او د برښنا د پرچوي ستونزه حل شي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د برښنا د ستونزې په هواري سره به د صنعتي پارکونو او فابریکو ستونزه هم هواره او په دې سره به تولیدات زیات او ګڼو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1260 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1090 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
له فیروزی عزیز خمرنه دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د خبرونه او د ازادي رادیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به نړیواله موضوع واخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په موقته توګه ومنله چې د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته ورسوي. ولسمشر ترامپ پرون دغه اعلان وکړ. صفي الله ستانکزي دغه موضوع تعقیب کړی دی چې همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب شرح لیک خبرونه ته امریکا ولسمشر څنګه د اعلان وکړ چې تعطیل به موقتا ختموي؟
ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وروسته له هغه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو سنا او د استازو جرګې موافقه وکړه چې په موقته توګه به د فبروري تر 15 د حکومت لپاره بودیجه پاس کوي، ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې دغه موقت تعطیل به په موقته توګه پای ته ورسوي. البته د یادولو ده چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت تر ټولو اوږد تعطیل په موقته توګه پرون د ولسمشر لخوا پای ته ورسید.
I am very proud to announce today that we have reached
a way is a dear we are mention an اعلان کوم چې موږ یو معاملې ته ورسیدو چې تعطیل پای ته ورسو او فدرال حکومت برته پرانیزو. لکه څنګه چې خغلی ترامپ ویل د کانګرس سره یو معاملې ته رسیدلې، معاملې دا چې کانګرس به د فبروري تر 15 پورې د دپ وړاندیزونو باندې به فکر کوي او د وړاندیزونو تمرکز یې په دې دی چې د مکسیکو سره د امریکا د دیوال د جوړېدو لپاره کانګرس بودیجه ځانګړي کړي.
بله، یو بل پښتنه دلته د ماتراکیږي تاسو ول چې دوی پر دې باندې فکر کوي. اصلي لانجه په څه جوړه دا ول او کټروم له کانګرس سره جوړ نسی نو څه به وکړي؟
ډونالډ ترامپ د مکسیکو د دیوال د جوړولو لپاره چې په کې به اغزن سیمونوي دیوالونه به وسپنی معنی به په ځینو برخو کې دغه د جوړولو لپاره د 15 میلیارد و 100 میلیون ډالر غوښتنه کړې چې کانګرس د خبره باید دغه پیسې ورکړي او بودیجه تشویق کړي څو ولسمشر توشي کې او بیا کار پی شروع شي. خو کانګرس بل خصوص د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري د دغه وړاندې سره ډیر زیات مخالفت فات خود لیدې او ویل دي چې دغه بودیجه به نه تصویب وي. لمدغه خاطر هم لانجه جوړه شوله. ترامپ دغه کار په جواب کې پاکستان عمل کې حکومت وزنداو 15 دیر شوزي د امریکا د فدرال حکومت په قسمی توګه باندې تعطیل او اتلکه کارکونکو یعنی وظایف ته نه ورغلي، معاشونه نه دي ترلاسه کړي. لانجه هم دغه و. نو ک ترامپ او کانګرس موافقه ته سره ونه رسیږي، خغلی ترامپ پرونو ویل چې کانګرس تر فبروري 15 پورې کوم کار ونکی، نو دای بل خپل صلاحیتونو څخه په استفادې چې د امریکا اساسي قانون دی د خبره ورکړی دی د دغه ایمرجنسی یا استراری حالت ته پای ټکی کیږي او یو کار بو کی. نو د هم ویل تاکید وکړي چې د امریکا حکومت د برتپرانی ستل شي او د امریکا ټولو کارکونکو ته د خبره باید ماش ژر تر ژره ورکړل شي.
ډیر زیاته مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو ومریدل چې وای د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په موقته توګه دا ومنله چې د فدرال حکومت قسمی تعطیل پای ته رسوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان پر موضوعاتو یې کومې تبصرې لیکلې دي. واصل وسال دغه ورځپاڼې کتلې دي.
کابل چا پرسپانو په خپل نننې وګڼو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه یو شمیر لیکنې او سر لیکنې خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سو ورځنیو خبرو په پایله کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول پر مهمو مسایلو هوکړه شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي تر دوه اونۍ بنبست وروسته په خبرو کې دا تمنه وه چې تر دوه ورځو دې زیاتې اوږدې شي. له بله پلوه داسې هم برېښېده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول دې پر مهمو مسایلو توافق وشي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره سره له دې چې لا هم ټول جزئیات نه دي افشا شوي، داسې ښکاري چې د اټکلونو پر خلاف د طالبانو او امریکا ترمنځ پر ډېرو مهمو مسایلو هوکړې شوي دي. ویسا د سرچینو په حواله دا هم لیکلي چې اوس یوازې د بهرنیو پوځونو د وتلو پر مهال ویش او افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پر سر اختلافات پاتې دي. ورسپانې په ټوله کې خبرې بریالۍ ګڼلې او د ښو پایلو هیله یې کړې ده. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبان راځي او امریکایان له افغانستان نه وځي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې وال سټریټ جورنال طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلي چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو په څلورمه ورځ په دې هوکړه شوې چې طالبان به القاعده او داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره استفاده وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې په دغو مذاکراتو کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او د دوی د پوځي هډو په اړه خبرې روانې دي. د مطلب لیکوال لیکي تمه ده چې د خبرو په پای کې دواړه لوري یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر غونډه پر ګډې اعلامیې د اختلاف له امله د شنبې ورځې ته وځنډېده. په مطلب کې وړاندې راغلي ټاکل شوی وه چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي، خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر مهم اختلافي موارد لا هم پر ځای پاتې دي. ورسپانه لیکي طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ویلي امریکایي پلاوي له طالبانو غوښتي چې په خپرېدونکې اعلامیه کې د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ډاډ ورکړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه لالایم د کندهار خبرې کوم. رئیس صاحب جمهور ته چې زما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغونو وخت کې چې ورور یو څارنوال وټاکي د څارنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور مسیچ ورسوي دي، د بندو پیسې چې ورسوي دي، د دولو پیسې چې ورسوي دي، دلته وروره غواګانې ورکې شوي دي، بزې او هغه کوم شان مسیچ راغلي دي، هغه وروره ګرد څو کسان وړي دي. نو د دغه په هکله باندې وروره چې یو څارنوال وټاکي، څارنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي، وروره دغه خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو
مخامخ کړي ورور آزادی رادیو از موږ غختري او زای ور سي ډېر مهرباني به ورو ده خواريانو خلق قران غختوک نه اوري دا ټول لاس یو قربان خلق روزاني خلق سکله او خاص یم خو هغه بس ټلیفون کار نه کوي فال او کز موږ ور پټول او ختم سي دا غز موږ یو ستوند د جدي ستوند د لګیر وخت د ستوند د نه دا غز موږ ازادي راډیو ته پیغام زفر نه د موږ غختري زای ور سي مننه محمد نبیل زابل
السلام علیکم زه زیرات سیو مالول خبری کوم دا د سولې خبری چې روان دي دا موږ څه نه پام نه خدای دې په افغانستان کې واره مې وصول راولې موږ ځان قربانیان موږ سولې ته ډیر امید لرو په دواړو طرفو څه موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تیر افغانستان کې خدای سولې راولې سولې سره موږ دا افغانستان خلک سولې ته تجي خدای سولې غواړو. السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو خبر کړی چې ازادي رادیو ته راستولې و وس په د ساينس ټګر ته ورسو. څېړونکو پر موژکانو نوې آزموینه کړې چې د روژدو کسانو په درملنه کې لدې تجربه استفاده کېدای شي. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
څېړونکي توانېدلي چې په یوه نوې طریقه د موږکانو له ذهنه د کوکاینو خاطرې هیرې کړي. دوی باور لري چې په دې ډول به هغه معتادان وژغوري چې مخدر مواد پرېږدي مګر بیا یې پیلوي. دا نوی کشف هغه کسان چې پخوا په مخدرو موادو روږدي وو نه پرېږدي چې بیا په دې موادو اخته شي. څېړونکي وایي چې دا طریقه یې پر موږکانو ازمویلې او د هغوی له حافظې د کوکاینو د استعمال خاطرې پاکې کړی شوي دي. د څېړونکو په وینا دا طریقه کیدای شي د مخدرو موادو د درملنې تر اوسنیو کارول کیدونکو طریقو ډیره ګټوره وي. په دې څېړنه کې د اپټوجینټکس په نوم له طریقې کار اخیستل کیږي چې په هغې کې د هغو حجرو د کنټرول لپاره د نور یا وړانګې له پلاسونو څخه کار واخیستل شو چې په جینټیک کې بدلون راوړل شوی دی. څېړونکي وایي پر موږکانو د دې طریقې له تجربه کولو وروسته ورته څرګنده شوه چې موږکان نور په مخدرو موادو پسې نه ګرځي. د معتادانو یوه لویه ستونزه دا ده چې له درملنې او ډیر وخت د مخدرو موادو له استعمالولو وروسته بیا دې موادو ته مخه اړوي.
او په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سولې یو ځل بیا اجمل انتخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بغلان ولایت په تالاو برخوک ولسوالۍ کې پرون ماښام یو چاودنه وشوه. چاودنه د والیبال په میدان کې شوې ده. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال د دې د تالاو برخوک د ولسوال د قبل وایي چې لږ تر لږه څلور کسان په چاودنه کې وژل شوي دي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی په مشرۍ نن شنبه په چین کې نوموړی د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر او د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سیکرتر جنرال سره وګوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا ایف بی آی د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې ملاتړې راجر سټون په فلوریدا ایالت کې د یو شمېر جرمونو په تور ونیو. له امریکا څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې تیره شپه ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغلته د فدرالي ادارو د 15 ورځنیو رخصتۍ یا تعطیل مرحله پای ته ورسوله او رسمي بیرته دغه ادارې پرانیستلې. د ایران پوځوي پرون د جنوري په 25مه د 2000 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینونه پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ملګرو ملتونو غواړي چې د وینزویلا سیاسي مخالف وین ګوایډو د منځمهاله ولسمشر په توګه ومني.
مرنه کوم اجملان دوستانو ته خلای سي د دې خبرونو تفصيل او د غرض زموږ نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر وېپانه همول ولې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ژمنې سره سم د خبرونه په دوهمه برخه کې د اونیزې خبرونه د خبرې دوه وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوه ته چمتو دی. زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود الله فيه ماتيم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په تیر یو میاشت کې د نشي موادو د جوړېدو په کارخانو باندې نظامی عملیات ډیر سوي او په نتیجه کې تر 10000 کیلوګرام ډیر نشي مواد لاسه سوي او بیا سوزول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 104 شپېته کیلوګرام نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیت قومندانې لخوا رسنۍ ته پالېګل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د نیمروز پولیسو د زرنج او دلارام پر لویه لاره 80 کیلوګرامه تریاک، 22 کیلوګرامه چرس او 22 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د زرنج ښار د څلورمې حوزې په سیمه کې 22 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ول. او په دریم پیخه کې پولیسو په انصاری خرګوټي کې 50 کیلو او 1500 ګرامه هیروین ونیول. دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق او زیرمه کولو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نشي موادو نږدې شل خرڅون کې نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل د کابل پولیسو د نشې موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو اتلس خرڅونکو د پینځو حق قاچاق کوونکو په شمول نیول چې نمونه تیرونه د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره او د نیولو حکم صادر شوی وو. له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه نشې مواد، وسلې او نقدي پیسې هم نیول شوي دي. لا کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول. د ابن سینا روغتیایي مرکز رئیس زلمی نورزی ازادۍ رادیو ته وویل د معتادینو د راټولولو د کمپاین په ترڅ کې تیره دوشنبه د سره شمالي له غونډۍ څخه 1500 معتادین راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته انتقال شول.
پینځه سو معتادین مو راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته مو انتقال کړل. لدې جملې څخه مو 350 کسان د ابن سینا زربستریز روغتون ته ولېګل. دا مهال په دې روغتون کې د 870 کسانو درملنه کیږي.
عملاً موجود دی.
د عامه روغتیا وزارت دا مهال په بیلابیلو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 110 مرکزونه لري چې د ماشومان او ښځو په ګډون د زرګونو کسانو درملنه کوي. د هرات ولایت پولیسو دوه کسان له نږدې 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې یو تن هغه مهال د شیدایي خارګوټي په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل 4 کیلوګرامه هیروین هرات ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات ښار د 15 امنیتي حوزې په سیمه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی هغه مهال لاس په لاس ونیول شو چې پر معتادینو یې نشه یي مواد خرڅول. لنیول شوی کس سره 15 کیلوګرام چارس او 40 ګرام تریاک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 300 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 99 کیلوګرام بیلابیل نشه یي مواد هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به چې سرخ رود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په یوه بله پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو 80 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له بټیکوټ ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 3 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې په تیر یو میاشت کې د نشې موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو پر د جګړې تر 10000 کیلوګرام ډیر نشې مواد لاسه شوی او بیا سوځول شوی دي.
په تیر یو میاشت کې 15000 کیلو مخدره توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د مسکرات پروند د مبارزه موینیت لخوا د مخدره توکي ضبط شوی دي او محور شوی دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کندوز ولایت کې خلک له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دا چې نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغیزې کوي په دې اړه له ډاکټر محمد ګل صمیم سره مرکه لرو.
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغیزې لري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پوراک دومره خمار یم چې تر دې ځایه په ځنګېدو راغلم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د نشې موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو له امله 2000 کیلوګرام نشې مواد له منځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو میاشت کې د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې د ځمکني او هوایي بریدونو له لارې 30000 کیلوګرام ډیر نشې مواد ترلاسه کړي او بیا سوځولې دي. په دې اړه نظامی کارپوهان وړاندیز کوي چې د نشې موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو ترڅنګ دي له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هوادونو د همکاري لاسونه سره ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې په هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو کې د نشې موادو پر کارخانو باندې تر هوایي بریدونو ورسته دغه ډول بریدونه د کابل شاوخوا نور ولایتونو ته هم غزیدلې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل په تیر یو میاش کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید څو کارخانی ویجاړې کړې او په زرګونو کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد یې سوځولې دي.
په تیر یو میاش کې 15000 کیلو مخدرات توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د مسکرات پلاند د مبارزې موینیت له خوا دغه لاسراوړنه شوې دي، دغه مخدرات توکي ضبط شوې دي او محوه شوې دي. نور هم هڅه کیږي چې خصوصا د هغو کارخانو څخه چې د افغانستان د خلکو دښمنان ګټه خلی هغه باید نفس شي.
د کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نمونو یو لیست خپور کړ چې په دې لیست کې د نږدې 150 کسانو د نیولو حکم هم صادر شوی وو. ښاغلی رحیمی وای دوی اوس د نشئی موادو کارخانو او هغو لارو ته خپل پام اړولی چې د نشئی موادو د کاچاکو کاروانو نظر تیریږي. لبلې خوا د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او سیاسي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله اوس د نشئی موادو کاچاکونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه او نور وسایل کابل ته نږدې ولایتونو او مرکزي سیمو ته وړي دي.
دا چې اوس امنیتي وضعیت خراب شوی نو د نشئی موادو قاچاقونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه داسې سیمو ته وړي چې هلته څناڅه امنیت دی. په کار ده چې موږ د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ګډه همکاري د نشئی موادو پر خلاف مبارزه وکړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسی خلکو څخه غواړي چې د نشئی موادو د جوړونکو او قاچاقونکو د نیولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. خو ښاغلی یارمن بیا افغان دولت ته وړاندیز کوي چې بزګرانو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د بدیل کښت زمینه هم برابره کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
پراپور کې مو واوریدل چې په دې نظامی عملیاتو کې تر 10000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد افغان پولیسو لاس ته ورغلي او بیا سوځول شوی دي. اوس له نشئی موادو څخه معتادینو ته ورځو. د کندوز ولایت شاریان د معتادینو ډیروالي اندیښمن کړي دي. دوی وایي چې د کندوز شار مرکزی سیمه د معتادینو په استوګنځایونو باندې بدل شوی دي. د کندوز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي په کندوز شار کې د معتادینو موجودیت جرمونو ته لار هواره کړې ده. د دې موضوع نور تفصیل به د اجمل آرین پر راپور کې واورو.
د کندز ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د کندز ښار په واټونو او کوڅو کې د روغدو کسانو دایمي تجمع او تګ راتګ د دغه ولایت د ښار د یوې لویې ټولنیزې ستونزې نوی تصویر دی چې د هر شخص توجه ځان ته راجلبوي. د کندز ښار اوسیدونکو د دغه ستونزې له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي او وایي کاروند ارګانونه د دې ستونزې د مخنیوي په اړه ډېر ژر لاس په کار نشي نو ښایي روغدې کسان د ټولنې نظم خراب کړي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی اکمل رحمانی وایي چې په ښار کې د روغدو کسانو زیاتوالی د خلکو لپاره په درد سر تبدیل شوی.
یک رایی است که با قاچاقیان و فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی صورت بگیره و همچنان برای مرد
د حل لاره داده چې باید د مخدره توکو قاچاقبرانو او پلورونکو سره په جدي توګه چلند وشي او بل دا چې باید د مخدره توکو د زیانونو په اړه دوامداره د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي څو خلک د مخدره توکو د زیانونو په اړه پوهاوي ترلاسه کړي. ښاغلی رحماني په ټولنه کې د روغدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل بیکاري یادوي او وایي که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي نو له کبله یې له نشئی توکو سره د ځوانانو لیوالتیا کې کموالی راځي.
رواندازی پروژه های زیربنایی و تأسیس کارخانجات تولیدی میتونه برای تعداد زیادی از مردم زمینه کار فراهم کنه.
که چیرې دولت د زیربنایی پروژه او د کارخانو په جوړولو کې پانګونه وکړي نو له کبله به زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره شي، ځکه یو شمېر خلک د بیکاري او فقر له کبله دغې پدیدې تمخه کوي. نو که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي د نشئی توکو په استعمال کې هم کموالی راځي. په ورته وخت کې د کندز ښار یو تن بل اوسیدونکی محبوب الله محبوب وایي که له دغې پدیدې سره په جدي توګه مبارزه ونشي نو ښایي زیات شمېر ځوانان د نشئی توکو ښکار شي.
در سطح ولایت کندز متاسفانه رجوی مردم یا جوانا یا دیگه مردم
متاسفانه په کندز کې د روغدو ځوانانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د دوی د درملنې په برخه کې په کافي اندازه امکانات هم نشته دي او دولت باید د دغې پدیدې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالبصیر مرشد هم د ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی یوه ټولنیزه ستونزه بولي او زیاتوي چې دغه وضعیت دوی هم اندېښمن کړي دي.
کسایی که مراجعه میکنن به شفاخانه تداوی معتادین یا تداوی میشن و باز هم
یو شمېر کسان چې روغتون ته د درملنې په خاطر راځي او له درملنې وروسته بیرته دغې پدیدې ته مخه کوي، خو که چیرې دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي نو ښایي بیا ځلې نشهیي توکو ته مخه ونه کړي. او بل دا چې په کندز کې څه باندې 1500 کسان په مخدره توکو متعد دي او دلته یو اتیا بستریز روغتون فعالیت کوي چې هغه ټولو روغدو کسانو ته رسېدنه نشي کولی. خو د کندز مدني فعالان د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز په دغه ولایت کې د نامنویو او جګړو دوام د ځوانانو د روږدېدو ستر لامل بولي او ټینګار کوي که چیرې وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره نشي نو ښایي د روغدو کسانو شمیر له دې هم زیات شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس به د انسان پر اسبي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد لمړی د انسان پر اعصابو باندې برید کوي، په نتیجه کې د انسان عصبي سیستم ګډ وډ او له دې امله ځینې محتاجین لیونی کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر عصبي سیستم ناوړه اغیزې کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډېرې ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څومره ناوړه اغیزې کوي.
ټول نشئی مواد انسان پر دماغ باندې ناوړه اغیزه لري، د سګریټ یا تمباکونه نیولې تر تریاک او پودر پورې. نشئی مواد دوه ډوله ناوړه اغیزې رامنځته کوي چې یو لنډمهاله او بل یې اوږدمهاله دي. لنډمهاله ناوړه اغیزې د نشئی موادو د استعمال سره سم رامنځته کیږي چې تر څو دقیقو پورې دوام کوي. عام خلک په دې باور دي چې دغه نسبي خوشحالي او آراموالی د مخدره موادو یا د نشئی موادو یو ښه ګڼه ده. په حقیقت کې داسې نه ده. کوم وخت چې د نشئی مواد څخه استفاده وکړي د څو دقیقو لپاره په دې کې نسبي آراموالی او خوشحالي رامنځته کیږي، نو دغه نسبي آراموالی او خوشحالي د نشئی موادو ښېګڼه فکر کوي. حالانکه داسې نه ده، دغه اضطراب او دغه مشکلات چې دته پیدا شوي دي دغه د نشئی موادو له خاطر ورته پیدا شوي. د خوب راتلل، ګډې وډې خبرې کول، د توجه خرابوالی، د قضاوت خرابوالی، شخص ته محیط بل قسم ته ښکارېږي، یعنی هغه دی عادي نه ورته ښکارېږي، ځان ورته عادي نه ښکارېږي، ځان ورته یو بل قسم ته ښکارېږي. شخص ته برسامات پیدا کیږي، برسامات یعنی په سترګو باندې دی بعض شیان ویني، بعض غیبي اوازونه اوري. د حافظې خرابوالی دغه د نشې لنډمهاله تاثیرات دي. اوږدمهاله تاثیرات یې بیا لکه ویره یا استراب سی په طبي ژبه ورته انزایټي وایي، د ویرې مرض دغه ورته پیدا کیږي. شخص ته ژور خپګان یا ډیپریشن پیدا کیږي او نشئی یا معتاد شخص ته بعضی اوقات لیونتوب پیدا کیږي یا سایکوزیس ورته وایي. د شخص په شخصیت کې تغیرات لیدل کیږي، مخکې سی کوم شخصیت د درلود پیل نه هغه شخصیت نه لري. اموټیویشن سندروم، یعنی شخص ته یو داسې مشکل پیدا کیږي چې هغه د هیڅ شي په وړاندې له ځان عکس العمل نه کوي، یعنی بې تفاوته وي. او همدارنګه نشئی مواد د دماغ ته د وینې د جریان د کمیدو سبب ګرځي. کوم وخت چې دماغ ته د وینې د جریان کم سي، قسم قسم یا ډول ډول رواني او عصبي ناروغي رامنځته کوي، لکه د بدن د یوې برخې فلج کېدل یا د ټول بدن فلج کېدل، د حافظې خرابوالی یا سیډیمنشا ورته وایي، او د پارکینسون یا د ریږدېدو مرض په شخص کې رامنځته کوي. دغه د نشئی موادو اوږدمهاله تاثیرات په یو شخص کې رامنځته کوي.
ولې نشه پر عصبي سیستم باندې ناوړه اغیز لري؟
د انسان بدن یو ډول کیمیاوي مواد تولیدوي چې نیورو ترانسمیټر ورته ویل کیږي. ټول نشئی توکي د نورو ترانسمیټرونو پر تولید باندې تاثیر لري، د بعضو تولید کموي او د بعضو د زیاتوي. د مثال په توګه نشئی مواد د ډوپامین چې نیورو ترانسمیټر دغه سطح لوړوي. کوم وخت سطح لوړه سو په نشئی شخص کې د لیونتوب سبب ګرځي، او همدارنګ د سیروټینین چې یو بل نیورو ترانسمیټر ده دغه سطح کموي. کوم وخت د سیروټینین سطح په دماغ کې کم شي د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي، او همدارنګ د گابا یا گابا امینو بیتریک اسید یو بل نو نیورو ترانسمیټر یا کیمیاوي مواد په دماغ کې د دغه د کمښت سبب ګرځي. کوم وخت چې د گابا سطح په دماغ کې کم شي د استراب یا د ویرې یا ترس ناروغي رامنځته کوي په شخص کې.
ایا ټولې نشه پر عصبي سیستم یو ډول ناوړه اغېز لري، او که یو نشه لګاو بل ډیر اغېز لري؟
ټولې نشه د انسان پر دماغ باندې بد تاثیر لري، ولی نظر د نشه مواد او نوعیت یا ډول ته فرق کوي. د مثال په توګه چرس د گابا چې یو نیورو ترانسمیټر د دغه تولید کموي. کوم وخت د گابا تولید کم سو په شخص کې ویره یا ترس یا استراب یا ناجوړی د رواني دغه رامنځته کوي، او همدارنګه پودر او تریاک د دوپامین د سطح د لوړېدو سبب ګرځي. کوم وخت د دوپامین سطح لوړس محتاط شخص ته لیونتوب پیدا کیږي، او همدارنګه د دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو سبب ګرځي. کوم وخت چې د دماغ ته د وینې جریان کم سي په شخص کې مختلفې ناروغۍ لکه پالج او د حافظې خرابوالی او د پارکنسون یا ریګ ناروغي شخص ته پیدا کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر کومه وخت پورې چې یو شخص له نشي موادو څخه استفاده کوي د دغه نیورو ترانسمیټرونو بیلانس به خراب ووسیږي، شخص به رواني مشکلات ولري، او دغه تغیرات د رواني او عصبي ناروغیو باعث ګرځي. نو تر کومه وخت چې شخص له نشي موادو څخه استفاده کوي دغه مشکلات به ورسره وي. البته د وخت په تیریدو باندې په دغه مشکلاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، ځکه چې شخص د وخت په تیریدو سره د نشي موادو مقدار زیاتوي. نو دغه زیاتوالی د عصبي ترانسمیټرونو د زیات خرابوالي باعث ګرځي، او په نتیجه کې د رواني او عصبي ناروغیو د شدت سبب ګرځي. کوم رواني مشکلات یو شخص د نشي موادو له امله پیدا کیږي په ضرب دی وی مسکی له ترک ورسو لمنځه سي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغېز لري؟
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص یا په ځانګړي توګه په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغېز لري. علت یې دا ده په زیات عمر کسانو کې دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو له وجې په هغو کې مشکلات پیدا کیږي. نو که چیرې دغه شخص چې دماغ ته د وینې د جریان کمښت لري او د نشي مواد څخه استفاده وکړي دغه نور هم کمیږي، او رواني یا عصبي مشکلات یې زیاتیږي. او په ځوانانو کې د ځوانانو دماغي سیستم د تکامل په حالت کې ده. نو په دغه وخت کې یو شخص له نشي مواد څخه استفاده وکوي هغه تکامل یې له منځه ځي، یعنی له شخص څخه یو کامل شخصیت نه جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شي. 0 99 40 50 40 0 100 22 55. او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګری کوي او له دې لارې شډیر پیسې ګټي. د خپلې ونجدي انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو نظر چې کله دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما غزوړ پور راکه، بیا به زه بله پوړۍ په پور درکم.
څومره وږی سړی بابا، زخو تختم نه آغا وقتونه دیر شو چه خوله با دی کاغا را دنی وله و او زما پو هیروینو با دی مزیه که وله
تا او زده با بولال پریده رنش زما خونده کارتم لاو تانا بیا با میلی که وی میلی
سنگ کار جر را دوایا یار چه داسی خمار خمارم چول زان می درد که وی
رازه زبا دی زمانه تو کم لساکیانو چخه سو پوڑی پوڑی رانی سا سون را چی دوره زستا بس کی گی آغه استا او پاتی پا نور عملیانو خرسا وکنا خان گتا لری زمان دا کار کوم
دانو گتا ندا سامس کار وطا دا تسترگی نلری چه پولیسو پا قاچاقبارو پسی پایتی را پورتا کریدی اوار او را چی نیسی یار تردی گاتی تیریم خپلا غریبی می قبول دا انا اکمی پا بلا ماختا کوا
یار نزیران دی دارنی او بلنو اقل دیم خودت للای دی تا کم وخلی دلی دی چی پولیسو دی کم عملی نیولی او زندان تا یا چا ولی وی پولیس دا دا سنک پا غانا دلی دلی عملی نوینی
دا کار یا زورا ورکا ولی جیاویا لیوانای زن زورا واری مونا لیوانای یار تر دی کارمی تیر
یار نزیرا دیر سادای دا دوم را عملیانو پا دلکی پتا چوک پویگی چی تا پودر خرسوی جامعه و خبری خود دا طول عملیانو یو دول دی طول ساکین دا عملیانو پا جامع کی مواد خرسوی
نو ما خود طول پیشنی چی عملی هم پر ما با عملیان باورو کی چیز ساکی هم که چان نرا تغرانی ولن بیا با چکو هم دا خو گندانه نده چیز ناری کرما چی واخلی تازه گندانه وا وا قسمت خور بیاری
یعنی نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار که اولی اوز بزم شارو خان وی
نو خو خم ویما تو خدای دا کار پا کاره گیگی عملیان با چنگ خبر شی چیزو بوری خرسوم هر عملی خپل ساقی لدی او لاغه نیرانی چی
زما با توار خطای من در دوید جزی لارا در خیم
خزم دارا تو مایا چیز خلق چنگ خبر کم چیزو بوری خرسوم
امیه من کوا زن لس عملیان انتیوالان لرم زن بورتو وایم چن تردی ورستا سانسا که پوڑی را نیسی چن دورا زن لس پوڑی خرسی گی ولی دی پا غوانو که دا پا یو ورس خوبا لسان میلیونر نجوڑاوی بابا
یارا کریختی آدر تاو وایم لپولیسو دی داریگم
را بابا هم دی زنک کیگی او هم دی سنک کیگی لکه تر خوبونو خام خامانی تنه دی آوری دلی چه وی گتا پا تاوان کیگی
خاص سام بدا درسه چیزو
درسه چیزو
لچا سر کم پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خماریم
دلتا راشا بادار پوڑه تا چی ده پوڑه یا بوجه و غوارا بوجه
سامده دوی پوڑه را که
اکا دسی نابلا ده خوندی را تخکاری ننو را چوک باشا هم باور نشی که ولی اول پیسی را که بیا با پوڑه دار کم
پردوار استرگو تا مدر یکس پیسی راو باسم
پام چه اونه خوزه گی؟ زه پولیسیم لاسونه پورتا که
زه شای پولیس؟ زه خو عملیم سیم
توست پولیسو سره چالاکی که؟
و کماندان سه والا که چالاکی کهوم ما ویل زه عملیم دا پوره خود طولو عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چیزه دی کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تی قاچاقبر
قاچاقبران خو ډیر پیسه دار خلک وی. ها ته مې دې کالو نیچې ته وګوره، زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم، دا شاوخوا ټول عملیان ما پیژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې، بیا هم د قانون له مخې د دومره ډیرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی، پر خلکو یې خرڅې، ته خو سم قاچاقبر یې.
وو قومندان صاحب، دا مې ټوله ذخیره ده، لږ لږ ترې څکوم. زه د هیروینو قاچاقبر نه یم. خیر دی، ما خوشي که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس د ډېرې خبرې مه کوه، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او